د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې درته وړاندې کوو. همداسې په د مشال ریډیو 19 پروګرام مشالونه هم د خبرونه په پای کې واوري، خو تر دې هر څه وړاندې به بیا هم مجید بابر تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. کوټه کې یو بمی چاودنې یو پولیس والا وجلې او سلور نور جوبل کړي. د افغانستان په سرایپل ولایت کې سیلابونو شل کسان وجلې او 22 نور جوبل کړي. د سعودي عرب ملګری هیواد مالدیف د ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور نور جوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیری د معمول په گشت وو، سرکاري رسنۍ وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلي او د پولیسو او حفظي ځواکونو سیمه محاصره کړې. بلخوا پاکستاني شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس اهلکار حالت اندېښنې وړ دی، تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې 8 وسلوال وجل شوي، خو د چارواکو په خبره دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله زیاتوي چې دغه وسلوالو په ملتان پوهنتون د حملې منصوبه جوړوله. چارواکي دعوه کوي چې نیول شوو وسلوالو سره یې خودکش جیکټې، ګڼ شمېر لاسي بمونه، کلاشن کوفونه او نور بارودی مواد هم نیولي. چارواکو د وجل شو وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د دوی تعلق کومې ډلې سره ښودلی، خو په پنجاب کې د جیش محمد، لشکر طیبه او پنجابي طالبانو سره سره د یو شمېر نورو ډلو د موجودیت خبره کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر رد د سانګي چارواکي وایي چې تیر ورځ د دغه صوبې په بنو دیر لکه د ګوزن په ناروغۍ بوخت د یو بل ماشوم تشخیص شوه. د چارواکو په خبره د نوې تشخیص شوی ماشوم سره د غزیر لکه د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمیر درې ته ورسید. چارواکي زیاتوي چې دغه ماشوم نوم محمد او عمر یې نه میاشتې وو او د ضلع بنو غوریواله یونین سره یونین کونسل سره تعلق لرلو. د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپل ماشومان ته د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو نه انکار کړی وو. د صحت محکمه وایي چې دغه ماشوم د دې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د بنو ضلع خطیب مفتي عبدالغني اډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې په هغو انکاري کورنو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته دغه ساسکي نه ورکول ګناه ده.
پولیو قطرې ورکې، ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلات وسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو د دې وجې نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د قطرې ورکې.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو خوشا سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو نه د انکاري کورنو شمېره ډېره زیاته ده. د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرایپل د والي ویندوی ذبیح الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرایپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور ژوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولي دي. امانی دا هم وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخی د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیستوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغند او د ترهګریز بریدونو ذمهوارو ته یې خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال و. د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری، د امریکا پاست جوتوت، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ وولسن او د چین پاستازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازي جینګ جینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مساوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالی شورا دا مساوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمي د مشال ډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مساوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دا مساوده د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین خدمتیار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اوري. مالدیو د سعودي عربستان وروستي اتحادي دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په مندني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سولې او امنیت د مندني ختیځ له پولو سره تړلې او په دې خاطر ایران یو غوښ بولی. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروستو له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړلې چې په تهران کې په سفارت حمله وشوه. او وروسته خبر ده چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د یوکرين د اتورادني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوه دی. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوه چې دا جنگ ځپلې هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون وویل دا د یوکرين د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالی او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې یوکرين ته پکار ده چې کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډیر کړی او اصلاحات راولي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په کوټه کې نن سهار ایوبې 14 یو پولیس وژلې او څلور نور ټپي کړي دي. د څلور اخیزي غونډې ګډه اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د امن یوازینۍ لارې خبرې اترې دي. د خبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو دریم ناروغ مندل سوې دي. ځای دینی عالم وایي چې څوک ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي هغه ګناه کوي.
نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوي، نو دې وجه نه مناسبه ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د خطرې ورکړي.
د وزیرستان قبایلی او سیاسي مشرانو د پاکستانی پاوز هغو عسکرو ته د سزا غوښتنه کړې ده کوم چې د دوی په وینا په یو ویډیو کې د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی.
اېدغه د بقایده تفتیش وشي و داته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته رووزی هر قسم قرباني ته میجمله تړلې ده.
دا دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه شننی او تبصره لرو او همداسې د خبرونې په پای کې تاسو اونیز پروګرام مشالونه هم اوریدلای شئ. د دې هر څه لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن سهار په کوټه کې یو 14 د پولیسو یو عسكر وژلې او څلور نور ټپي کړي دي. چا تر اوسه د دې پیښې زموارینه دا خسته په دې اړه می تفصیل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابی اکرم خان څخه وپوښتئ.
نن سهار د پاکستان د بلوچستان سرحد د کویټه مشکی بای پاس نږدې 14 کې مواد لوچی یو پولیس اهلکار بجل شوی او سلور جو بل شوی دي. دا پولیس اهلکاران د خپل د معمول په گشت وو. سرکاري رسنۍ وایي چې امدادي ډلې موقع ته رسیدلې او پولیس او اف سی ځواکونه هم د موقع په ځای ولاړ دي. د دې نه علاوه د پولیسو په وینا چې جو بل شوی اهلکاران هسپتال ته منتقل کړي شوی دي او په دې کې یو اهلکار حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي چې 14 لږای ثبوتونه هم راټولول کیږي. تر دې دمه د پیښې سمواري لا چا نه داخل.
دا مشال ریډیو دا
پرون په اسلام آباد کې په افغانستان کې د امن لپاره د څلور اړخیزه غونډې پنځم پړاو ترڅ سره سو. د دې غونډې ګډه اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د امن د ټینګښ لپاره یوازینۍ لاره د خبرو اترو کول دی. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې څلور واړه هیوادونه به وسلوال طالبان خبرو میز ته حاضرولو هڅه کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د چهارشنبې په ماښام د څلور اړخیز پنځمه غونډه په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبره متفق دي چې د تشدد څخه فائده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼې زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډیډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدی تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډه نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل کړی و. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ شوژن کوله. د دې غونډې په اړه تیر اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز ملکونو پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس دا ویل شوی و چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز ته راولي. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې وې. په اسلام آباد کې تر سره شوې د پنځمې غونډې په اړه د افغان امورو کارپوه خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې اوس هم کم امکانات ښکاري ځکه چې د دوه مهم ملکونو ترمنځ اختلافات دي. د سیاتوي
فعلاً خو نتایج ګټورې نه دي، فعلاً خو ناامیدي ده. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي، پاکستان او د افغانستان یو مخکې ډېره نایدواري او سوا شوې ده. نو داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هېوادونه پاکستان او افغانستان هغې یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي، د یو بل خبرې نه مني، نو بیا خو توقعات ما په خیال باندې تقریبا ختم شوي دي. او دا ده چې اوس که دوی اعلان کړی وي چې بله غونډه به کله کوو زر به کوو، نو بیا به هم څه توقعات وو.
افغانستان کې امن پزې کول لپاره د سلور ملکونو د مشورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا هم د چهارشنبه په ورځ پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. داخلوال تیر ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د صحت محکمې چارواکو په وینا په بنو کې یو بل د نهو میاشتو ماشوم پولیو یا ګزار ناروغي وهلې او مړ شوې دي. په بنو کې روان کال کې دغه دریم پیش مخ ته راغلی ده. د دینی چارو پو مفتی وای چې په کار د خلک د پولیو ضد ساسکی خپل ماشومان ته ورکې د پوینه کڅوګ د سونه کړي نو هغه ګناه کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال کوي.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمه او پولیو پروګرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمه چارواکي وای یونین کونسل غوریوالا کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کمی ادارې تصدیق کړي. دوی وای دغه ماشوم سملاسی د پولیو ناروغي له وجې مړ شوی. صحت محکمه چارواکي وای د یاد ماشوم کورنۍ ماشومانو ته پولیو قطرې ورکولو نه انکاری ول. بنو کې تیرونی هم منډان سیمه یو کال سوهایما نامی ماشومه ته ګوزن ناروغي شوه. چې دا چارواکو په وینا دغه کورنۍ هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمې یواله چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوشا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د ده په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوې. نوموړي وویل که لیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا د لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی ایډوکیټ مشال ته وویل خلق باید پولیو ناروغې مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګناه کوي.
دا اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو کترې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجې نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د کترې ورکړي ځکه چې په دې کې صحت صحیح ته ویله او نه حرام صحیح
د یادونه دا چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپه کې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزن ناروغې نوي کیسونه شوي. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې پر روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راوړی کیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي مشرانو او سیاسي مخبرینو د پاکستانی پاوز د عسکرو لخوا هغه ویډیو په کلک غندلې ده په کوم کې چې د دې مشرانو په وینا د عسکرو د پښتانه کلتور ته سپکاوی کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې دا عسکر دی ونیول سي او سزا دی ورکړل سي. د دوی په وینا کده چې ونسونو دوی خپل احتجاج پراخ کړي. سیلا مسعود له دوی سره غږیدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د سولي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د ګومل یونیورسټۍ په شمول په ډیر اسماعیل خان او ټانک کښې د مختلفو تعلیمي ادارو د طالب علمانو او د یو شمېر نورو قبایلي ځوانانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو ټینګه وکړه چې د روانې میاشتې په 22 نیټې مازدیګر مال 3 بجې د ډیر اسماعیل خان په اکنواز پارک کښې د وزیرستان د ټولو قبایلیانو په احتجاجي جلسې او لیارونو کښې به په ګڼ شمېر کښې برخه اخلي او د ځینې پوځي سرتیریو د هغې ویډیو به په کلکه غندنه مخالفت کوي چې په کومه کښې یې یو فرضي تراګرده د وزیرستان ګڼ ښځینه خط لیا کمیس وراغوستی د کلاشنکو په خولو نالو یې ګډوي نسوي. په دغه موقع موجود ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغیدل.
جاوید صاحب کی ما ویډیو چې په منظر عام بدر وغلې دو چې چا هدا قدم وخستای دی میر دا مطالبه کوي چې په 22 تاریخ نه مخشه څوک هم دا داون سی و مشته دا پیغام رو.
زه د دغه خبرې برپور مزاحمت کوم. دا سه خود میر سره انګریز هنه دی کړي په دا ملک باندې انګریز هم غالب شوی دی زمو خط انگریز هنه د سړی ته وغوته لکه پاکستان بلکې د انډیا فوجونه د کشمیرونو سره نه دی کړی
فقط څنګه وزیرستان د قبایل ثقافت د پاک فوج لوس وچو میرا خلک چې میش په غوره سره وی چې میر د فوج سره یو کله کې مقدم دی او په هغه 50 کې کسونه میش پر زور مزمت کوي او دا وی چې دا د فوري تور د پولیټیکل حوالات څخه بند شي او د میش د رواج مطابق ته د تسلو ورکړ شي
زه دا وی هم چې میش د ثقافت توهین کیږي دا میش بالکل مذهبي توهین غني نو لکه سرنګ دی اسلام دی دین دی مذهب سره د میش تعلق ته داس د میش د خپل ثقافت سره تعلق ته دا کچیر سازش نوی ادغه د باقاعده تفتیش وشي و داته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته رووزی هر قسم قربانی ته می جمله تړلې دو
دغه قبایانو غشتنه وکړه چې زموار پوزی چارواکي دې په دغه باریک شه تحقیقات وکي ملزمان ته د سخته سزا ورکي غنی دوی بخپل احتجاج ټوله پښتونخوا ته ور وغځوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتی زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سختدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعا وکړي او په زیاترو وسلوالو او سختدریزو ډلو یې بندیزونه هم لګولې خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي چې د هغو ډلو پر ضد دوی عملیات نسی کولای چې د په وینا ریاست یې په خپل په معاملاتو کې شکیل دی ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپل د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوی وو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول پاکستان هم دا کار کولو خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریز بدل کړی دی
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی د سربا په نړیوال کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې زیاتې نه شي
کارپوتل مسعود زیاته کړه چې له غډلو سره چې ریاست ورسره په خوا مرستې کولی په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي بیا په خوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري ایاز وزیر زیاته کړه
نور صوبو کې یو فاټا چې وګورنه تاسو ته ډېر تکړه دي چې پکرا واخلي تاسو پر واخلي جهاز را واخلي د شتګرد باندې حمله کوي په کارند چې کلرې کې کڅو حالت کار کوي خو چې پنجاب نه راځي بیا تر دې خبره وکړه چې قانون وزیر د پنجاب او حکومت په سلسله کې مهم سړی دی ځکه چې پنجاب حکومت هم د مسلم لیگ حکومت ته چیف منسٹر دا نواز شریف صاحب چې زموږ وزیر اعظم دی دا اورور دی وزیر اعلی دی نو چې په بیان ورکړي دی ما څه پاتې شي چې په کمنټ کې
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوز مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه بیا په اسلام آباد کې خبريال او کارپو محمد مالک وای چې د پخوانی فوزي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسی و چې د غډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي خو دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوي او ډیر کارونه روان دي دی وای
پاکستان یو کنزرواتیو سوسایټی دی او اسمه بہت زیاده
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې ل خپل تناسب نه زیات د سخت دری جوړل زور دی. دوی په زور په ادارو خپل اثر خودلې او حکومتي ادارو هم په دغه ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. دا سی ډیر کارونه دي چې حکومت یې خاموشه سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډیر څه په کار دی او چې سره وان دی هغه ډیر کم دی. خدا ویل چې دا څه نه دی نو دا به مبالغه وي. په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډیر زیات محتاط دی، ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تاسو په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت یو کاته راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د پېښور پونتون انځامي وای چې د نوشار په ازاخیل سیمه کې د یاد پونتون بوتانیکل ګارډن چرته چې زد کوونکې په بوټو باندې چېړنې کوي د نوشار انځامي د اپریل شلمې راکې تړلې دی چې ورسره د دوی په ویناز د زد کوونکو زد کړی اغیزمن شوی دی. د عدالت د حکم سربیره د باغ په نپرنستلو پېښور های کورټ د نوشار ډیپټی کمشنر ته خبرداري هم ورکړې ده. تفصیل ځلان یوسف ځای راکړي.
د نوخار په داخلو سیمه کې د پیښور په هنتون د بوتانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د شړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلع انتظامی د شلم اپریل راهیسې یاد باغ تاجرندی یا تالی وهلی دي چې ورسره نږدې د یو نیم سلس د کوونکو شړنیز زده کړې په ټپه ولاړې دي. د شلم اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامی لخوا پیښور په هنتون ته لیږل شوی سرکاري خط کې ویل شوی دي چې ضلع انتظامی د په هنتون سره د بوتانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او په هنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پیښور په هنتون ډیپټی رجسٹرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پیښور نسټه سره د باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل ګورنمنت چې کوم دی هغه سره یو با قدم معاهده زمونږ شو دا اینه پس دا یو لیز اگریمنت په تحت مونږ ته ملو شو او دا دا یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پیښور نسټه ته ملو شو سړم به خدای چې دلته به تعلیمی سرگرمی کیږي بل بدل ته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پښتونخوا نه کم بوټي ختمېدو ولا دي پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایش نسل بدلته کیږي.
نو موږ یې جاتوی چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامی د ضلع انتظامی د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي اډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلع انتظامی د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلع انتظامی خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټی کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوتانیکل ګارډن د پرنستلو حکم یې ورکړو خو ردی باوجود هم ډیپټی کمشنر لا تر دې دمه د باغ تړلې ساتلې دي. د بوتانیکل ګارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو شړنې غزمندې شوې دي. د ایم فیل یوز د کوونکو عرفان وای چې د باغ بندېدو له وجې به د دوه کاله وخت ضایع شي.
او موږ په ریسرچ شروع کړو دا زماره دیم کال ډیټا وا او ان پر کریټلی چې دا ګارډن دیم څو زمادر تیر کال ډیټا هم لاړ تبا شو او زماره سخت کال ډیټا هم دغه زمونږ ټول اکټیویټی سیزن باوند وی کنه زمان اپریل مئی خراب شو نو نیکست اپریل مئی ته ویټ کوم نیکست اپریل مئی ته نه بلکې زبا دو کال نور دما خرابېږي دغه زماده لاس یې ډیټا هم تبا شو
د 2014 کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټه پورې یې کیس له صوبایي حکومته وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک 22 په لنډو سپو 2113 14513 13318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوی مجید بابر د خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د کوټې مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور ژوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې دا پولیس سرتیری د معمول په گشت وو چې د پیښې سره مخ شو. د دې پیښې ذمواري چا نه ده اخیستې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وژل شوی. خو د چارواکو په خبره دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټیرزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وژلي دي. خو تر دا مهال پورې چارواکو د وژل شوو وسلوالو شناخت او نه د دوی تعلق کومې ډلې سره ښودلی. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګي چارواکي وایي چې تیر ورځ دغه صوبې په بنو دیر لکه د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تسخی شوی او دغه ماشوم د دغه ناروغۍ له کبله مړ شوی. د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه مړ شوي او 20 نور ژوبل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پیند مسلو رخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیسلوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه په مسوده پرون نهایي شوه. مالدیو د سعودي عربستان وروسته اتحادي هیواد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په میدني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د یوکرین د تورنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کاوه او زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان په کورنیو ورځپاڼو کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. احمد الله دا ورځپاڼې لوستې دي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پانامه اسنادو رپورت سره په شروع شوې شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دی په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې دی پر اتلونکي کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې د پانامه اسنادو د مخې تر اتللو د ایوینیمي میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت تې سره تر وسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې زر تر زر د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکل دا او ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاو تریخوالي لوجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیر وختونو کې هم د دا قسمه تاو تریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوي و. نو خبرداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف تکیک دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنی وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت روزي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روزي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیمه بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روزي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازم مین نه صرف چټیانی زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاش کې یو یا دوه چټیانی اضافه ورکړي کیږي. نو هیله دا چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کې د هم د خالی ورځي چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شهباز تاثیر په اړه لیکلي چې پر هغه تښتونکو لخوا زیات تشدد لدی کبل هم سوی و چې غوښتنې یې د پیسو او تاوان نه څخه علاوه د خپل ملګرو د خوشی کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د حکومت هغه پروګرام په اړه لیکلي دي چې د وسلو پیسو په بدل کې به وسلوالو ته ویل چې وسلې پرمځکه کښېږدي. ورځپاڼې لیکي چې دا پروګرام اوس له ځنډ سره مخامخ دی. فرخند اسد لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو وتښتونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وک. هغه وای د د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي بلکې د هغوی د د خوشی کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وا چې دا دومره اسانه نه ده او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. هغه وای د ده په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د ده د تختولو سو میاشتې وړاندې وژل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېوي خو پس له دغې پرده تشدد شروع شو. هغه وای دی د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولی وو او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي نو ځکه هم پرده زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا د ویښه پرې کول، د ملا اپخونه ای ورلا غوخې لري کولی او داسې نور. او زیاتوي سناس دیرش میاشتې داسې وی چې د ده د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکو هم د ده غوندې د فوټبال ډیر شوقین وو او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله. نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغه کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو $200 میلیونه د سولې پر دغه عمل ولګولې او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم خای چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمیر پیخې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنگ سالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
دا مشال ریډیو دا
امریکایي اور مجلې فارن پالیسی د هند پر هغه تګلارې لیکنه خبره کړې ده چې په ترڅ کې دغه هیواد غواړي چې د آسیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري شکړې. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلارې ممکن له واشنگتن سره د نوې ډیلی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. هارون باچا د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع په کې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه مخې ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکارۍ په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپل پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوې ډیلی او واشنگټن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی. خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملي ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه ور اوښتي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بیل منظور کړی دی. ګلیاز د دې موضوع په اړه رپورت لري.
د ایران تلونکو پارلمان د هغه یو بیل منځوري ورکړی دا چې پکې دا ویل شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوی مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې یو سلسلور او یاغړو د بیل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بیل د ایران ستر نگهبان شورا منځوري ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلي. د ایران رسنی د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بیل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بیل کې د شو توانو تفصیل ورکړي دي چې ل امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتا دا ل 1978 نه تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دي. د ایران پارلمان دغه بیل په داسې حال کې منزور کړي چې یو میاش وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1973 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودونو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 ارب معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایرانی چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وای چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مای سمو ویلی وو چې حکومت به چرې هم د قام پیسې د ته پرې نګدي چې امریکا یو خوري. نو موري زیاته کړه چې دا معاملې به د انصاف نړیوال عدالت توړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکی ساړه کړي دي. د هغیر استودا چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوی پروګرام موافقه شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټاکل شوی په راتلونکو اونۍ کې به ایران ته په سفر ولاړ سي. د افغانستان ولسمشر د دفتر چارواکي وایي چې نوموړی به هلته له ایراني چارواکو سره پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایرانی چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکو اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی مرازی او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی د سوداګرۍ د پراختیا لپاره فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدراعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه وه چې د هند په مالي مرسته پراختیا ورکول کیږي. تاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
اسمت ساروانو او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروګرام مشالونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه شاهین بنیرای دی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده په کال 1944 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د شپږو کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړو. د هغه د ژوند د وړمبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولی خان په هنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی تکان نور له سوا سوار له سن کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دی د سوال لیرو او بیا دنتا راغلی تر یې رشکې کې وشته شو. دنتا دی دی په مشمالی کې په باندې د فالج حمله راغلی و. نو دی یو لاس او یو خې جوړ نه مازورو. نو دی سره سره دی چون کې ډاکټر هم هوموپیتیک کورس یې باقاعده کړو. ندی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور او د دې کلینیک واقعده پر شکې کې او د کچری مونږ د خدي خدمتګاری تاریخ ګورو کړه. ندی د خدي خدمتګاری په اغه 500 کسانو کې لري چا چې په خپل په دې تحریک کې حصہ هم اخیستل او سچې په تیر شي ویلي اغه لیکل هم دي. کومنګ دا چې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکاو چاچ خدی خدمتگارے باندھے دو جلد کتاب بھی چلے گئے. جگرنگ پلے رحیم ساتھی سے چو خدی خدمتگار و محمد خدی خدمتگار و اغه خپل غونډه کې لیکلي دي. عبد الخالق خلیق چې نو اغه خدي خدمتگارې رقم پیل کړی او اغه چې سپیټ کې تیر شوی دی لیکلي دي. خان میر هلالي بل داسې یو کس چې هغه باندې تیر شوی دی. یعنی باچا خان د دې ټولو خدي خدمتگار ته وی تاسو لیکل ضرور کوئ. کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه مونږ ادب ادبي لحاظ سره وده نه مونږ. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړې دي.
ډاکټر وارث خان پغه خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړو بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. دغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوې ده. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
د لاولنې ورځې نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل وو. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک او دا دومره خپل کتاب د دومره خوندور کتاب دی چې دا به یادم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي. بالکل جوړغولي شي چې را په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سخت تیری شوی دی. نو دا مهم دی وځنو
دوی چې کوم کتاب لیکلی دی د آزادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی اور هغه هغه کې د غونډې کیسې لیکلی را چې څنګه دوی په دې تحریک کې شامل شو او هغه کې څه زول شو او دوی یو عام وګړی دی یو عام سړی دی اور دی دد کلی ته بچا اندراجی دا 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 خدای خدمتګارای روزی نه در انجمن اسلام له فاغینی روزی دی اور انجمن اسلام له فاغینی پر روز کی دی پکلی کی جلسه کیږي اور پاغه جلسه کی خدیم راضی اور سلیم راضی اور ماشومان ام راضی اور دی په دغه وخت کی غالبا د شپاره څخه د پنځله تو کال ځوان ځل میری اور دی د بچا خان د خبرو متاثر کیږي دی د هغه دا هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي تور باندې د دې انجمن اصلاح او رفاغنی لپاره اخوا او بیا ټول عمر د انجمن اصلاح او رفاغنی او د خدای خدمتګاری په تنظیم کې تیر کړی. د انجمن اصلاح او رفاغنی تنظیم چې هغه دې وخت کې دا نوخار سره اتی شو خودی چونکه په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره متی شو نو بیا د دې د دې چې کومه تاپه وته مونږ ویلی شو پاغې کې خېش کو پورې علاقه شامل وا پاغې کې دا ساول ډیرم شامل وو پاغې کې رشکین شامل وو نو دې بیا د اغې ناظم منتخب شو خدای خدمتګاری چې راغله نو دې بیا د اغه ځای د اغې خپلې تپې ورمنی ناظم جوړ شو.
سرنکار سویل خان وایي چې د سیمی خان بادران د برتانوي راج وفادارونو لدې کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړ نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي نو هغه سپی چې یا یو یا دو سپی هغه ډیر راګیری دی د سره په لاس کې یو کونټه یا چوکا دا و سروي دا به ټول خدای خدمتګار سره نو هغه سپی دی راګیر کی دی را ورغی دی زخمی کی نو چې خلک راشي دا سپی ته وشړي نو چا نو د ډېر ته پوښتنه کی چې ډاکټر صاحب نو تا سره هغه سوټي و کنن دا سپی ته وها ولینا نو دی وته په جواب کې وی زړه سپی و هم نو ولې دا تشدد لري سر تشدد خو په سپی باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه چې مالا بچا خندا ټریننګ راکړو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوي نو دام تشدد دی نو زه دې سپی ته ویلو یم دا خو بېجوانه دی او دا یو خان بدر را لېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه نه دی ورسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر بیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دی. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
دی چې کله 25 اپریل کال 19 دیشم کې د قصخانې دا واقعي نفس گرفتاره کلهمه کې گرفتاره کې دینو دی پاره کې گرفتار شو مختلفو جیلونو کې وخت تیر کړی دی. بیا د ګاندی اروند فیکټ لاندې کال 1910 کې چې کله رهایی کې دینو هغه کې را خلاص شو په دې ځل کې دینو په دې ځل دی په کال 1910 اته سر وختم کې گرفتار شو. دا د کسانې یو تحریک د دې په غلډیر کسان تحریک کې دا غیر یو لوی تحریک پاتې شو دی. مدیر غلبیر کسان تحریک په زمانه کې هم گرفتار شو دو کال خیر خلل نو دی دو زره فقیر خلل لري په خدای چې مرګاری او په دې په خیر چې مرګاری کې ځین ځین چې نو پر غلبیر کسان تحریک په سلسله کې
د بچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېر نږدې اړیکې وې او چکل به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بچا خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل
چونکی دې طرف خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم او چې تاسو له مننه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوي نو دوی چې یو ځل موږ سلور پنځه خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو هغه کې یو میاشت جعفر شاه مو چې هغه وخت کې کتا څه خیال کړی نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی خدای خدمتګاری کې نو یو میاشت جعفر شاه سلور خدای خدمتګارو سره نور نو چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوار روړې دا پاتې شوی و می چونکی ربا تا خان کوم چې نه روټه بنه په خوې نو ما ته مو وی چې دا خپل مننه راغلی دوزو ولې زر پراتی او کې دا بزر زر پاخه سم ما کوم نه وقته ما ته چې نه با تا خان څنګه اڑر کړې نو دا یو روټه لږ واره دارا کو دا ساګ راکا نو چې څلور کسان وو په دې وی په جوار روډه باندې ګزران وکړو او بل دی او کتل کې ربا تا خان بار کې چونکی با تا خان به تقریر کو نوی زنانه هم ډیر مخ ته ناست وی با تا خان دا یو کریزما په خلکو کې جوړ شو خلکو به وی چې دا لکه یو پیر دی نو خپل بچی به راوستي دل او چې چا باندې به بیماریان وي نو هغه د جلسې نه پس په زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه نو یې باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او ایدیا به ورته وي چې په ده څه چل دی نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري دا بیماري نو بیا ورته وي چې د ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي د ډاکټر له بوزه چې د ده باقره علاج وشي چې د ده مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یا ایم کې لیکل شوی ری باچا خان ته نو دا ما عموم ته ما سره په ریکارډ باندې شته چونکه باچا خان هغه وخت په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې مستر روغ صحت لپاره فکر من یو دونه مدر قید تیر کو او بیا باچا خان دا غي جواب هم بل ورکړي هغه باچا خان کوم جواب چې ورکړي شوی ری نو هغه د بده مرګ هغه سنسر شوی ری
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حلو زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی په خپل جن کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګار وو. د دوه وفات په کال 1906 کې شوه دی. د دې مرګ نه پس د دوه بچی چې دی ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم. ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړ دا بده کولی د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړ نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کلونه به خلک راتل د باندې روغ کولی ته یو روغ جوړ کړو په هغه کې یو فیملی یا یو ډلې مسؤول شي او دا غیر شرایط نه وډاګل نو دې د هغه خلاف شو چې دې د هغه خلاف شو هغه لګي شو دې شهید کدی امر کرا ایمل خان او بیا د بل رور چې خوشحال خان نو هغه د ایمل خان هغه کار شروع کړ دی په خپل کلی کې همدا چې پاپولر دی لکه چې تاسو او قتل ډسټریکټ کونسل الیکشن ته ودرې د اوس پر بلدیاتي الیکشن کې فاروس کال نه په دوی شو ریډ باندې د الیکشن وګټلو زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبره ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپل بچو ته پریخي دی د اغي په بچو کې ډېر زیات د جذبه موجود دی چې اغي د معاشري لپاره کار کوي د سوسایټي لپاره کار کوي.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد دیو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
سبا کوچ پدا مانده دورا بل بلا مینا زما دا او خوب سالان دی کوینا سبا کوچ پدا مانده
تورا بلبلا او چنارونو لگے اڑما سبا کوچ پدامان دے تورا بلبلا سبا کوچ پدامان